سلامونه وخت مو خیر د ازادې په چپو کې به زموږ همکارس مات سروان تاسو ته د تیوی کارکونکو پر کارونو محدودیتونو په تړاو باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهازر کې د یوه کس د ادامېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبره پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یولسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یولسو مجرمینو چې د زنا الواتت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې وو مجرمین له دېرش تر نه دېرش درول شوي دي. مجرمه ښځه په نه دېرش او په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دېرش درو وهل شوي دي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستي ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو او توقيف 15 پته پیشي ثبت کړي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همژغون کې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړی د هرات ولایت د شینډنول سوالي په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د بریټ یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د وشلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوې، خو د روغتیا پالانو د تشتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټران او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او دغه شان د مالي فساد جال او غلا په تور پوښتل شوي، نیول شوي او بندیان شوي دي. له بلې خوا په هیواد کې دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوې ده. په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر هغو ستونزو خبرې وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي موسسو سره د کار اوږده سابقه لري. همداراز ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبریج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پښتني وکي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نه کېله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې وسره غلې دي د دې قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 1995 کال نه شپږ نوي کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. روغتیایی سیستم ډیر زیات منفی تاثیرات کوي. یو منفی تاثیرات پیدا ده چې استفاده د سی خدماتو څخه ډیر متاثر شوی ده، اوس هم متاثر شوی ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثر شوی. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدل چې د افغانستان روغتیایی شاخصونه په ټول نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنی چې د مایند د مړینې کچه ډیره ټیټه شوی، ډیره لوړه شوی وه. 1400 مایندې په یو لاکو ولادتونو کې په یو کال کې لمانځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسې ماشومان د 15 کلونو چې کم وو تقریبا 255 په هر زرو ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي وقایه او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایی سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسو او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دي دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې هغو ته بیا هم اوس تکرارو او نتیجه به متاسفانه دای چې هغه روغتیایی سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کی بشری قوه ډیر زیات رول لري. د روغتی د ناروغانو راتګ روغتیایی سیستم ته د روغتیایی سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چیرته کلی او بانډو کې هغه مریضان چلته دي هغوی په منظم ډول سره روغتیایی سیستم ته مراجعه ونه کی هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته کوي بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوی دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی دي خزینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، ماینه کوي دی نه که دا ډول فشارونه وی، دا ډول قیودات وی، آیا موږ کافی شمیر شزینه ډاکټرانه او طبي پرسونل لرو چې یوازې د شزو خدمت وکي؟
سلامونه ټول ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته. څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکونکو باندې فشار ډېریږي په ماغه اندازه باندې دوی روحان فکرن په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولای. هغه که نر وي که ښځه وي په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسو ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي ماینه کولای او نور نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي. دغه قیوداتو له کبله له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښې دي. هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی. هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر ماینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیودات چې په دوی باندې لګیږي. د رحمان بابا شه د کردو ګلو کړ چې سیمه د ګلزار شه د مکر چې خو کې بدلار شي، نو په خپل د دوی مریضان دا خطو چې د ممانعت وځ کوي، دوی خزي مور خور لور ارتیا لري، نو که چېرته دا قیودات خو باندې دا امي نو هغه د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. بازګر کور ودان اوس په ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي له هغوی سره زیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپل تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډیر مننه. سلامونه تاسو ته د تایوان ته ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویل چې د کار کاونټ سره خشن چلند کیږي، تابان په دې درې کلو کې د تغییرات راغلی ده. خو مګر یو خبره باید مونږ په دې واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکټرانو باندې مواجه یاسو، ولې چې مونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شفخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکټران چې پاتې دي مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکټران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو مخونه کې مونږ سره کله چې دا باندې فیلډ دغه له هغه مونږ ته ممانعت نه ایجابي کی یا خشن چلند کی د محرم نه ده، ولې چې نارینه ده چې ذمت نه باید راسي دغه له هغه مونږ په تکلیف یاستو. نو کچیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل مونږ مریض حالت خراب ده او مونږ نارینه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي، هغه مریض مونږ نور لا هم ځانمن کیږي. په دغه اړه کې مونږ چې د نړۍ تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعاً که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده، کله نارینه وي ښځینه هم کولای شي چې معایناتې وکړي. وڅخه اوس مونږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زمونږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي، مګر اوس مونږ ښځینه ډاکټران کارګوت لرو، مګر نارینه ډاکټران تم تللی نه شي چې کارځو چیرې. دغه زمونږ ته ممانعتونه ډېر زیات ایجادېږي، نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر زړه سره له منځه لاړ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب مخکتر دي چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیث کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا ده چې یو خزه به سفر نه کوي، بعضو کې درې ورځې راغلی، بعضو کې دوه راغلی، بعضو کې یو هم راغلی، خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي. سفر به نه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به ور سره ای هغه کې بس شته دی که بل کرته ماته نمبر راکړه بیا خبره. خو او دا ده چې اوس هغه محرم خبره چې کړې اوږد سفر کې کړې، نو دا سفر چې اوس یو سړی د کور نه راوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندي ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی بیخي، نه دې باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلق یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اخیستل کېږي. سفر بیل شی دی، او کور کلي ته او ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته به ځي، یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته به ځي، بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته به ځي. نو دې ټولو کې چې هر چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو ښځه چېرته ماموره وي، یو به ور سره همداسې پالتو مشر ګرځي. نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم، او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کېږي. والله عالم، او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه. سلامت صاحب، مولانا صاحب عباسی، ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوالو مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت هم دا دی چې که دوی په یو روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلیم دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دی ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دی. افغانستان تقریبا اوس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکوي، ملل متحد ورکوي، نور موسسات ورکوي. یو ټیم د افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو مې راپور خپور کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیايي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیايي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیايي سیستم یو مشخص مقدار ده چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډیر په مثبت خواته نه روان، منفي خواته روان دی. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کم پرمختللو هیوادونو کې هم کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې هم زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د واسطه سره چې دوی روغتیايي خدماتو ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض ځای کې پرسونل کم کړي، بعض ځای کې چې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدماتو د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوا د دوایي دپاره یا د ډوډۍ مصارف په دپاره، یا چې کله بستر کېږي د هغوی دپاره، یا د امبولانس خدماتو دپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډېرو غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوي صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې، اکسفورد پوهنتون کې تخصص، هغه ډاکټر کوي، هغه بل ورزمانه پختنه وکړه وای دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو سپرزنټیشن ورکما ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده په خځو کې هغه د کار کول څومره حق ده زه هم خپل د ناتوان پات سلام دي دي پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما او توګری موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما او ته پی ایچ ډی ورکړي ډاکټرای ورکړي ده او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کې دیش ناشنا برخورد وکړي کله مولوی صاحب اشاره ورته کړله او دریمه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکی کادرونه تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دا 8 میلیونه چې یادی یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زه مسافر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر راوتلو دي موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي پانتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانه یا په بل بانه لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول د زده کړو نه خوستن دي نجونو او د تحصیل په برخه کې اوس چې د کار په څومره قیدات تر توسه کېدای شي یو مرحله ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره ډېره مشکله وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې یو ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډیر زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیا سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څنګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه کورودن. ډاکټر صاحب بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنی د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د ټپ په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي
و د زین مجبوریتونو لکبل دغه فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه ارتیا لري نو داغه د مخ ممکن دوی زین برخه تلک تاسو ورته اشاره وکړه دغه ته نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کای خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول په نورو برخو کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ده که ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخو کې خزه څنګه چې سړی دی اخشن خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې تب ول ولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه ویم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت
دی دا مختل چې وای ما دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالت باندې نه دی رسیدلی مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خدمت پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دو کال درې کال پنځه کال لس کال نور فعالیت کولای شي نو دا غن روس به څه کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس نه یي خزه واکسیناتور نه یي بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ په ټولنه باندې کېدات وځو که ټولنې په خپل باندې کېدات وځو که هغه نه دا غي ورته در کیږي ممکه ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک چې تل مرتقه شي چې پاتې دي په یو شکل نه یو شکل وتل دي چې هغه په دا فشارونو قبل وطن پری دي یا وظیفه پری دي نو دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کی ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه چې دلې شي نړیوالو سره نه همغږي کېدل کبل دوی عمر لاندې خو بلا خبره دار په خپل ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپل دښمن پیدا کړي خپل ټولنه د خپل اړتیاو د مخې ضرورت لري وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي نو دوی خپل ځان دپاره یو د عمر د لنډولو دپاره یو چاره لټی چې څنګه خپل عمر لنډ کړي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدن ډاکټر صاحب آرمل. په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلې یا نور وحل شوي هم دي. آیا تاسو هم داسې کومه پېښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چا لخوا کېږي؟ د ټولو طالبانو لخوا که یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا؟
دغه کومه پېښې چې تاسو ویل چې نرسانه او قابله وصل شوي وي له دې نه زه دقیقا معلومات نه لرم او داسې دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې تر دې حده پورې داسې چلند وي. البته زما خپل څه فکر ولا چې زه دقیق خبر نه یم خو هغه کوم تن چلند چې کېږي یا لږ خشن چلند چې کېږي هغه هم د امر بالمعروف په نوم طبي د هغوی لخوا نه دي. نور دغه عام خلک یې او یا دغه پولیس یې که څنګه چې زه خپله بیرون وزما یا کوته کېږم وظیفې ته زما د دې لخوا نه داسې کوم خشن چلند یا ماما دومره د امر بالمعروف کله چې بیرون راوځو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چیرته ځي چا سره ځي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه خبري مقتم شوي خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته. مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مش اوریدلی چې هر چاته محرم دی کله چې د مالجی او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي. دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد نو په خپل ځای دي محرم او معلوم دي غیر محرم او معلوم دي حلال او معلوم دي حرام معلوم دي. او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی او چې هلته حلال نشته سړی په داسې ځای کې ایسار دی چې هلته حلال شی خپل نه لري او نه څوک شته چې هغه نه سوال وکړي ګدایي وکړي چې ورته وایي هغه مړۍ ډوډۍ راکړه نو که هغه ته هر شی په لاس راځي د خپل حیات د بچ کولو دپاره هغه ته بقدرې ضرورت خوړل د هغې روا دي. او ډاکټر هم دا مسله ده ستر او هغه او دا محرم دا شان خو په شرط معلوم دي خو چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري ضرورت لري حاجت لري نو د هغه د حیات د بچ کولو دپاره یا د هغه د مرض د تداوي دپاره نو ډاکټر که محرم دی که پردی دی خو هغه ته یو ځای ښودل یا کسونه خطرناک نه چې هلته بیماری هغه هغې کې سهارت نشته شرایط چې دی دا گنجایش ورکړی دی.
لیکن دوی وایي چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسې وي لیکن کله ضرورت نه وي بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وایي چې ښځینه ډاکټران شته نرسان شته نو ښځې دي یوازې خزینه ډاکټرانو مرسانو ته مراجعه کوي او هغوی د بیل ووسي دا دلیل څنګه دی؟
نه دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوښي چې خپل زنانه یا هغه خزینه ډاکټر ته وي خو یو ځای کې به خزینه ډاکټر ای خو د هغې مرض د هغې مرض د تخصص هغې مرض باندې ښه پوهېدل ښه معالجه کول هغه به نشي کوی لکه ضرورت به چې سړی ته وخی نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوی شي او مراجعه کوی شي. زموږ د افغانستان خلک خو داسې خلک دي چې خزینه ډاکټره پیدا کیږي او علاج معالجه کوی شي اوس مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکوي.
اما چې وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران یا نور طبي پرسونل وي؟ او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي، او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو. که څنګه
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله، اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو دپاره، چې د هغو په نتیجه کې د ولایتونه د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. مثالونه زه در مثال درکولی شم، په زابل کې موږ یوه متخصصه نه لرو، ټول زابل کې، په اروزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یوه متخصصه لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې د هغو ولایتونو امنیت د ستونزو سره مخ و، هلته موږ تاسې ډیر زیات دی ښځینه او د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ و، کمبود سره مخ و. ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان، کاپیسا، پنجشیر یا داسې نور ولایتونه، په بامیان، حتی دایکنډي، په دغو ولایتونو کې که سړی فکر وکړو کې هلته اقلا یو 30% یا 50% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه او دپاره د زنانه په طریقه سره ارزی خدمات وشي. ولې دلته دغو ولایتونه دوی ډیر نه پوهېږم چې کله کله فرمان راځي، فرمان د دغو شرایطو سره ډیر صدق نه کوي. دا بعضې خلک چې وایي کېدی چې بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا په هر شکل د اشکال چې ورته په مداخله وشي، ځکه دغه فرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټرې نه لرې، او بیا د دوی نه هیله کوې چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه او ډاکټر په سره، دا ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي؟ او اوس د پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسني نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپله بیچارهګان ناتوانه دي، داسې مشورې ورکول کېږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت وي د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای چې ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هره برخه کې چې تاسې کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وو، یو ډېرې محدودې بیچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې جن هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هیواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخ نشته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډیر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي، کر کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپله د هیوادوالو تر منځ زیاتوي. یو مرحله کې کېدی شي داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نورو که حتی نړیواله مداخله ونه کړي، فکر کومه د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی، په جنګ راغی. یعنی خلک، زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کړي هیوادوالو سره، نو خلک ډیر نا امیده شوي دي. که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشرګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوي صاحب زه فکر کوم، مولوي صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب د شوالم د شپ مګو په موټر کې مسپاره او مولوی صاحب چې چرتم دیدم خبرې مو اوریدلې په افغانستان کې کوشش بم کاوه چې دوی هغه د علمی خبرو نه مګ څنګه ګټه واخلو په مساجد کې به چې دوی تفسیر کاوه په صلح او زرها او خلک به کله کله وتره ټولېدل نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي نور د علما هم تاسو وګورئ ډېر علما او هیواد پرېښوده فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو تاسې چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري د خلکو خبرې ونه اوري تنها د ګاونډیانو خبرې واوري متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتله زه محصل وم یو څوک مې چې درې ورځې مخکې هغه کې لیده په کابل طبي پوهنتون کې لیده هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي کله به یې ټوکه راسره وکړل وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده ما پوهنتون نه دی ویلی ما ته به پوهنتوني نه وایي دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو دی په کابل پوهنتون ته راغلی وو بشرا په کول سر کړی وو ما چې مولوی صاحب ورته وویل داسې راته وکتل وایي ولې استاد نه راته وایه نو بس هم هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي دوی هم په قدرت کې پاتې شي یوازینۍ لاره یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړلی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي د انکشاف خاطر موږ تاسو نور حرکت وکړو او د ګاونډیانو د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب حق بل ډاکټر صاحب بزګر مخې تر دې چې طالبان وخت ورسیږي او ډیر ډاکټران ووسی هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود څه فکر کوي چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلی وي
ریختیا هم گرچه پا تیرو شلو کلونه که جمهوریت وقتی دیر داکتران تی سی پرسنل نور فارغین درلودل طولن مختلف برخو که خو پا اقی وقتی هم در خز و خزینه و سی پرسنل سنجی پا زین ولایتو که پا پکتیا که پکتیکا که خوز که فکر کم ایواز یو متخصص در نسای ولادی متخصصی کار که بود پا نور ولایتونو که پا هغه چې جګړې په کې وي په زیات ولایتونو کې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وي نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې فعلا شرایط برعکس چې هغه پخوانی دغه شوي دي ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي نو اوس دغه دقیقه فیصدی نشم ویل خو ډیر زیات ډاکټران چې ما پیژندل چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللی دي او نور هم لاره ګذر لټی چې څنګه دغه ځنه وې دي هواد مخکې د ډاکټر سره بشاره وکړه چې د یو علت د ګورنمنت ملکی چې په خاص دم غواړي چې د علمي سي تعلیم مستقش د افغانستان ووځي خو په سی برخه کې فکر کوم یی دا د تعویض لیکونکو ملایان او هغه چې تڅک دغه ورکه یا وی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی هغه غواړي چې په دغه شکل باندې په خپله باندې فشار راوړي د سی خدمات ته خلک لاسرسي پیدا نه کړي ور نشي او د دوی ته مراجعه ډېر شي چې دوی د تعویض څخه لیکل او نورو دم دوا ته د قبله خپل عاید لول شي نو زما په نظر باندې د څه دقیق نشم ویلی چې نو اوس د پیر مورید کې سي ډېر زیات دي نو یو علت هم دغه کېدل شي چې په هغه خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري نو یو علت ممکن هم دغه وي چې خلک به د پیر مورید او د تعویض د شي ته مراجعه وکړي شي دا وي په لویان ډېر شي د دې لارې د یو عاید لار ورته شي نو دا کېدل شي غیر مستقیم ډول باندې ام دغه مې فشار په چارواکو باندې یا په سیمایزو چارواکو باندې چې دغه شي دا
بل یو بل مثال هم په دې ارتباط د ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پوری چې ملایان مقرر کړی دي څنګه به چې ک د دوی د یو مدرسې رئیس یا محتمم یو انجنیر سی یو ډاکټر سی نو دوی به څه فکر کوي ام دغه کم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا و کی چې ممکن داسې ملا وي چې سم ملا هم نه وي یو طالب وي عادي طالب وي څوکاله عادي لومړنۍ زده کړې کړې وي
بالکل سارونه سبب دا خبره ده وسب قد ګیره لګ وګده کې پګړې په سر کې ځان پندغه دا کې والی او هغه چی یم دوی د مخ کې نه دوی ذهن دې علمي دا عصري علوم په ضد باندې فکر لري نو دا فکر درلودونکي په ډیرو غټو چوکیو باندې دي نو هغه ته دا بتفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي کغه احساسولی نشي کې احساسي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکي کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او دغه کېږي. په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زموږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو بے وای وای زس وزار د ساتامی رئیس ما و دوی راغل نو ما د ساتامی کوم والی چې و هغه خپل ورور و د ساتامی رئیس ک او په شفانه کې و دی و کوټه و چې زم مرسر خو دې سور ما سره و سید د بل ولایت نو و ډیر مشکلات مې درلودل اول ورځ کې دو درې ورځې سره ته و ته ساتامی رئیس چې و ورته ډاکټر سی به کسب خو کې د کنه بزو یو ډار شو ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي ما ورته ویل ما څه کسب مسب نشته دي ورته ویل وزو دغه نه ما طالب نه ما مدرسه من نه درسته خو ورور مې دې مقرر کړم ګره من دې ستا کړی و به مې ټایپ راوي سو قرار به مونږ شپې سندرې ورېدلې و ډېر د فایم رانا کوله نو زین دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوان راوسی دي او پوسې او ته جوړ کړی دي خدا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړل شي یا ورګان اداره کړل شي او خپل د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټول ټولونه کې دوی محترم قشر د خلکو ورته درناوی لري نو منل شوي خلک دي په ټولنه کې حتی په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وایي نور دغه ته مستر وو دا شګنې وایي خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر وو دی نور ته په ښه نوم باندې دی د دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته ما خپل ټایټل دی دغه شي کوي ډاکټر ورته وایي نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ډول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حصے چې لري هغه د منځوي سي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد دی ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډیر زیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب ارمل. یو ډاکټر چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي مونږ ته ویل زه دوی خبرې کټ مټ راخلم وای نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابلګان له محرم پرته روختون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحی پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روختون کې د نارینه او ښځینه واردونه جلا شوي په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هلته مم د وضعیت دی یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترم ارمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني.
ما په دا کوم فعلی حالت کې څنګه هم دا کاوه کوم چې وګورو چې په خانو کې زیاتره واردونه جدا شوي دي چې زینه او نارینه دا حقیقت لري او په لاسو کې خو ته باندې نسبت پایتخت ته مونږ ولاتو کې ستونزې زفته زیات لرو او په ولاتو کې ښځینه بخش ډېر زیات ضرورت کې خو څنګه واکسیناتوران ته په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولی چې ولاتو کې خو بې له دې نه چې طالبان ضرورت وکړي لږ ځله د خلکو ضرورت هم شته چې ځینې بل محرم نه شي تللی سره کېته چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر طیبان وویل چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او کلرو هم ډېر کم لرو په ځینو ولایتو کې طبيخي نشته نو قابلګان نه شي کولای چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات دې مونږ باید دغه زمینی مساعد شي چې مونږ اوس وکولای چې پرمختګ وکړو تر څو کومه او غواړو چې باید ډاکټران ښځینه او نارینه جدا اوسیږي نو ښځې باید په تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کېدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ هم دغسې مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې مونږ زیاتره خزینه متخصصین نه لرو او تنه قابلگان او نرسان نسی که از طول پروسیجرون هم مختوزی نو پده غره باندی او مشکلات بسته زیاد شدید.
بله نو بیا په داسې صورت کې شزینه ناروغانی څه کوي؟ یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي، قابلګانې معاینه کوي، هغوی ګوري؟
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفته زیات لرو، که د مور ده او که د ماشوم ده تلفات زفته زیات ده. د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو، متخصصین کمبود لرو، همدغه لامل کېږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدمه، هلته په دغه شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې. مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل. په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل، له هغه ځای نه، له کلي او له لرې قریاجات نه ستاسو مریضان راځي، ځان مرکزي ځای ته رسوي. خو طبعاً مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کېږي، نو دا خو یو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفته زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخکې دې چې مولانا صاحب عباسي ته ورشو، یو دوه اوریدونکي منتظر پاتې دي. اول به دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم فروان صاحب، تاسو څنګه منو؟ ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترام
وړاندې. سلامت اوسئ حاجی صاحب، تو خیر. مهرباني.
مننه. واقعاً وخت او زمان سره سم موضوع تاسو ته یو برابر کړی ده. روسیا هم و ډاکټرانو ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه چې مرضونه ډېر دي، انسانان ډېر څو مرضونه هم ورسره زیات دي. خو موږ د اسلامي عمارت پر چارواکو او پر دوی تر مشرانو دا راښکو چې زموږ د ښځو د خوندو پر مخ باندې مکاتب خلاص کړي، او پوهنتونونه دي، که مکتبونه دي، ځکه چې ضرورت ده. و هر شعبه کې ضرورت ده، پولیس ته ضرورت ده، ډاکټر ته ضرورت ده، انټرنیټ والا او کمپیوټر او ټول ته ضرورت ده. خو بیا هم تر دې راحت پوری وسله لر گزاره کیږي، زنانه او ډاکټران هم ستناري نه خو ډیر الحمدلله په ولایاتو کې هم ستاسو په کابل کې هم ښه ډاکټران ستاسو خو ښه دي. لا بیا هم هغه پخواني ډاکټران اوس هم پاتې دي، بیا هم یو څه گزاره کوي. زموږ دلته کلینیکونه شته، په شاجوی کې موږ ښه کلینیک لرو، شفاخانه ده، په دې کې ولادي کارونه ټول کېږي. نو موږ په دې خوشحاله یو څه اوسي. خو بیا هم موږ د رغپور عمارت کې اوسي، زموږ نرسانې او زموږ ډاکترانې پرې داسې په مکاتبو کې. او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د ضرورت په وخت کې و نارینه ډاکتر ته د یو شدي ورتګ دا د شریعت له نگاهه څونه جواز لري نه لري؟ دا پوښتنه مې شریعت پوښتنه ده.
ډیره مننه، ډیره مننه. تو حساب چې پوښتنه مو درلوده، بل اوردون کې لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو او یو څلاندې خبرې وکي.
السلام علیکم شهبر صاحب، تاسو سلام علیکم. السلام علیکم، سلام علیکم. زه سلطان محمد رښتینم د کندهار ولایت څخه خبره کوله. رښتیا هم لکه چې توخه صاحب چې وویل، ولا چې نو بس دا ډاکټرانو ته، زنانه ډاکټرانو ته رښتیا هم موږ ډېر ضرورت لرو. ان شاء الله زموږ حکومت هم به زموږ په دې باندې پوهېږي چې دا ډاکټرانو خو ضرورت دی، و زنانې او دوی به زموږ پر دې باندې کار کوي چې دا مکاتب خلاص. خو زما د ډاکټرانو صاحبانو سره دا غوښتنه او پوښتنه ده چې آیا په تاریخ د افغانستان ډېره غټه شتمني مصرف شوې ده، او ته اوس تللی یاست په خارج کې، څوک په برتانیا، څوک په جرمني، څوک په فرانسه کې یاست، آیا نو ته په کومه ورځ د افغانستان مظلومو خلکو ته په شا ورځي؟ د دې پر ځای چې دلته موږ ته په شا راسي، هلته ناست یاست منفي تبلیغات.
بله، هماغه په دې میلمنو کې موږ ګورو. رښتیا صاحب، همدا ډاکټر صاحب آرمل په افغانستان کې ناست ده، ټوله مو هم خارج کې نه دي.
دا بل ډاکټر صاحب په دې نو په دې کې نه اسي چیرې نه
اسي. مننه، مننه سيد، جواب به تاسو ته درکې. کور ودان ور بشو بل اوریدونکو ته.
شهبر صاحب محترم، السلام علیکم. تاسو اندازه دې راځي ټول محترم اوریدونکو ته د دې ورځې روغ جوړ.
مهرباني کوئ.
قربان سم شبر سم سره مل لکه چې توخه صاحب چې اشاره وته کله واقعا مشزنا ډاکټران ته ضرورت لرو دلته د ازمش په هلمن ولایت کې روزانه سفر حوزه کې مزل ته کلینیکان لرو شزنا باجان په کښه ستاد ډیره هاده پوری او خبره ده چې د ذکر مثال د خبره د سلوړې د ذکر نه کړي چې د لوړو دورو پر دې ذکر کړي نو موږ د حکومت صدا غوښتنه ده چې مثال د خبره شزنا ډاکټران ته دی توجه کې ځکه اکثره پیښې موږ وینو په کلینیکانو کې چې مثال د خبره مې سره راځي د نسایي ولادي په بخش کې ډیره پیښې راځي چې ماشوم مثال د خبره مور د غدم سره مخامخ کیږي نو دا بزمل د حکومت لمړیتوبي او نورې داسې مشکلات نشته ان شاء الله لکه تای شي خبرې باندې وکړي میمنو خبرې باندې وکړي چې مثال طالبان په دغه کې پر افغان دغه کې په مکتبو کې یا په دغه کې خصوص ته ستوند جوړي ورځان د وسه پوری خدمت فوند کې کنه په شونځي کې ستوند ته جوړه کړی ده نه په کلینیکانو کې نه په شپخانو کې هر شزه په خپل بخش کې ورځان کار کوي دروته خدای سره مشکل مر په ولادت کې نه دی جوړ کړی
صحیح ده ډیر مننه له تاسو ټول اوریدونکو څخه چې ټلیفونونه مو وکړل لومړی مولانا صاحب دې توخي صاحب پوښتنه ته کړه تاسو جواب وایست
وو دا خو
طبيعي خبره
ده انسان حیات چې دا ډیر مهم دی او روزه چې دا فرض دی او فرض کې به په پنځه بناو کې دی هغه کې دا راغلی کې اوسړه وي که زه روزه ونیسم مړ کېږم خوړل ورته راوړی ته اوسړه وي که زه روزه ونیسم مرز مې تشدیدیږي سختیږي خوړل ورته راوړی که اوسړه وي زه روزه ونیسم مرز مې اوګدیږي لکه دومره چې خکېږم نو بیا په پګ مېشتو خکېږم هغه ته هم خوړل راوړی انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډیر لوی اهمیت ورکړی دی نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي یا هغسې متخصصه نه وي چې په هغه باندې پوه شي د هغه مشکل په حل باندې پوه شي سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي خو اصل خدا دی چې باید ښځې ډاکټران موږ ډیرې ولرو او ډیر کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې موږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي سوال نه دی موږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
مولانا صاحب یو بل پښتنم ځنی وای چې کله طالبانو سره مخامخ شي بده او ورته وی دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووي ډاکټرانو ته ضرورت لرو بل شي خونه مني صرف د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني نور خبرې د دوی ذهن نه مني فکر کوي چې نور شان مهمه ني دي نو دوی بیا وای چې مرګ ژوند خدای په لاس کېره نو ک څوک مري خو اسمري او که پایګي هم پاته کیږي کړي خدای رساوونه پاته کیږي هر وخت چې قسمت او مغه وخت په مري دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري
دا په اسلام کې یو فیصد زم نه لري یو فیصد نیم فیصد زم نه لري دا مخکې مې چې د روزي خبره وکړه نو چې به ولې جزاو کوم چې ځندې شي روزه بنی شي امدغه شان مانزه بار کې دي چې په ولاړه موز دې کا په ولاړه نشي کوي مشکل لري بیا په ناشته باندې به کوي په ناشته نشي کوي ډډ به ستونی ستغه به سملي بیا به چې دې موز کوي او داس خو هغه د وبو باندې او داس زموږ تاسو ټول کوي بیا که وبو باندې او داس نشي کوي نور ته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دې کوي ورته خینه یا یخنی یا ستاسو بیماری د سې چې نو بور سره تزادی نو ته بیا تیمم وکا نو کدا د انسان حیات دسی او فضول شوی او دسی او بے قدر او بے اهمیت شوی نو بیا شریعت په دې مانزه غوندې او د روزي غوندې مهمو عبادتو کې څنګه دونه تخفیفات ورکول او بل د دې باره کې هډې حدیث دی چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا مونږ چې دا غکو دا دما چو یا بل شي کو حتی دا علاج خبرم کړي اول یو ام بیا بل نو هغه ورته ویل چې دا خود الله د تقدیر خلاف بس الله سم مقدر کړی هغه بکی صلی الله دمونه رسول الله ورته ویل هي من قدر الله تاند الله په مقدرات کې دي دا تقدیر نه تخت نه ده دا کوي بیا داغه مسله راغله د علاج نو چې رسول الله دی علاج بارہ کې تمنګ تاسو وې نو هغه ورته ویل چې الله یو بیماری مکه ته نه کته کوي مگر دا غی علاج اور سره کته کوي نو فیضا طبق الدواء ودا بر ابي ذن الله چې کله دوا د مرض سره سمونو خوري یعنی صحیح دوا ورکول شي صحیح غوشي تشخیص وشي او دوا وخوري الله پاک چې مریض خکې نو خپل نبی علیہ السلام ډیر شان هغه وخت سره مناسب نو علاج د پاره د تداوی د پاره د ډیر شان د پاره خو دلی په شات او پړول باندې تاکید کړي سیا دانه پړول باندې تاکید کړي نو کله انسان د سی فضول شه د چې زه خو کومړو مرشو یې به یو بل ژوند دی به نو بیا خدا شان په پیغمبر علیہ السلام اجازه به نور کوله دا جاهلانه تصور
بله ډیر مننه مولانا صاحب کوربدن ډاکټر صاحب حقمل بل اودن کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی چې هغه لاړ نشي خو بیا هم تاسو جواب څه دی
د دې ورورم نیوکا یا انتبان نیوکا په ځای ده نیوکا په ځای په دې ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په تحقیق کې داخل وم تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2 لک پاوند چې تقریبا 2.5 لک 3 لک ډالر په مصرف کیږي تنه هغه د تبابت مرحله چې په وکاله ته پوي اته کاله ته پوي او د افغانستان د پر غریب هیواد چې موږ هلته ته پوي او به د کار د پر نور زه ته لور ضرورت نه موږ د پر هلته ډیر زیاتی دا هم د منطق څخه ډیر لري د دې ورو خبره به غي پزای ده ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډیر خراب شوې دي شرایط خراب دي چې دغه وسنۍ انجونې چې بشارګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو باوریدل چې څو وخت مخکې یو تعداد انجونې دلته د برتانیې او برخه د سکاتلند ته راغله تعداد نه پیغام شل د انجونې دلته راغله تحصیل لپاره د دې ورورو یا د دې ورور پښان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غچاله لري چې هیواد مخکې پرې خیدا په زائد اولی کاش کې هم دغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پریږدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په ساته باندې د روغتیايي سیستم رئیس د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیايي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه رهبری کړي څنګه ښه راهنمایي ورته وکړي خلاوي چې په سیستم کې پیدا کړي هغه څنګه پیدا کړي یو دغه د حل لپاره اکثرا تخنیکی خبرې لري یعنی د ولایت یو د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکی خلکو ته ضرورت دي تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په ساته باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکي دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکي خلک مسله د مسلکي بستونو کې مقرره یي هغه عمر هم سیستمونه ضعیف کیږي هغه خلک چې په هیواد کې مسلکي زده کړې لري غوی مجبور کیږي نو د ما هله د موجوده چارواکو ته دا چې دوی د افغانستان شرایط ته ډیر زیات متوجه شي دغه درې کلنه دوره اقلن یو مرور کی چې په درې کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړې دي دغه ډاکټر صاحب مسلکي کسان که ډاکټری که انجینری که زراعت لوستي که نور برخه کې ته تخصص کړی درسونه لوستي دا چې له هوا د وزي دا 13 کلونه کې زیاترین سرمایه فکر کوم ډیر زیات سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چراغ په 13 کلونه کې اکثر ناغه خلکو چې خې زده کړې درلودل متاسفانه هغه راوتلې دي او مجبور شوې دي نورم راوځي نو که چیرته داسې پلان ورته جوړ نشي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسو هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دی وساتو متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي ځکه د ګیلې لپاره داسې بل موږ نه د نیوکو لپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبت ګټه واخلو هله دا چې دغه نیوکه موجوده چارواکي ووري دوی هم متوجي شي 50% به موږ چارواتلی موږ معلومات یو ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دی غوي راوځي د موجوده چارواکو په غړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي په دې شخصو شرایطو کې ډیر ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې د دې لپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه ډیر زیاتې فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کړي یوه قاعده شي د موجوده نظام د چپه کېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کېږي او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي.
ډیر زیاته مننه کور ودان بزګر صاحب. څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسو لنډ ځواب ورته وایلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني.
څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یاد دغه مځي نه نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برخه کې کړي
بله
نو زه د ډېر مجبوریت راغلی ما یوازې ما مجبوریت
ډېره مننه ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.